د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، زموږ یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی پرون د لوی اختر په مناسبت پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي دي چې که غواړو هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده، خو له زرو ورځو وروسته هم داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ادارې د اوبخې د طالبانو د ارادې ښکارندویه وي. خیریه ټولنې او ملګري ملتونه د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د 11 کډوالو د مړینې او د 46 تنه نورو د تری تم کېدو خبر ورکوي. د جرمني یوې خیریه ټولنې چې په سیمه کې د ژغورنې لپاره یوه کښتۍ لري وایي ژغورونکو یې له یوې ډوبې شوې لرګینې کښتۍ څخه 150 کسان ژغورلي چې 2 تنه یې بېسده وو، او د همدې کښتۍ په کوزنۍ برخه کې د 10 کسانو مړي موندلي دي. د ټولنې پر خپله ایکس پاڼه د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د دوی همکاران له دې کبله خپه او قهرجن دي. دا ټولنه وایي د ژغورل شوي وبخې دا ټولنه وایي ژغورل شوي کسان د ایټالیا ساحلي ساتونکو ته سپارلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر نن له دې جرمني ټولنې سره په یو ګډ بیان کې وویل په دې کښتیو کې سپاره کډوال د سوریې، مصر، پاکستان او بنګلادیش وګړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نن جنگي کابینه رنګ کړه. بنیامین نتانیاهو د کابینې غړو ته خبر ورکړ چې د جګړې د کابینې په منحلولو سره به اوس د وزیرانو د یوې محدودې ډلې په مشوره حساسې پریکړې کوي. جنگي کابینې د غزې د جګړې له پایله په پریکړو کې مرکزي رول لوبولی دی. نتانیاهو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له اطلاف څخه دوه جګپوړي وزیران بنی ګانس او ګادی اسینکوت او د هغوی ګوند هیوادنی اتحاد رسمن ووتل. دواړه وزیران د اسرائیلو د پوځ پخوانی لوی درستیزان و چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید یوه اونۍ وروسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګډ شول چې د جګړې په اړه د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. بنی ګانس او ګادی اسینکوت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسېدلی او نور نو د ښاغلي نتانیاهو پر پریکړو اغیز نشي کولی. او کرملن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا شمالي کوریا ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. د کرملن د بیان له مخې تمه ده چې پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. امریکا او جنوبی کوریا چارواکي پر پیونګ یانګ تور لګوي چې له روسیې سره د پوځي ټکنالوژۍ او نورو مرستو په بدل کې د اوکراین په جګړه کې د توپچی، توغندیو او پوځي تجهیزاتو مرستې کوي، خو مسکو او پیونګ یانګ دواړو روسیې ته د شمالي کوریا د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابورې چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په یوه وینا کې له طالبانو غوښتي دي چې له اختلاف څخه ډډه وکړي.
په یوه ورځ دې ټول ماته متفق شي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه یې.
پاکستانی طالبانو په اختر کې له حکومت سره یو ورخیز اوربند اعلان کړی.
دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول. د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربند اعلان کړی دی.
نور موضوعات هم لرو. په کندوز کې د کانګو د تبې د ناروغۍ له کبله درې کسان مړه شوي دي او یونیسف یو ځل بیا د افغانستان د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په 15 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې آیا په افغانستان کې په رښتیا د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی دی؟
درې او څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه اوس بیا یې ور د پروسه پاله کې.
دا د کندهار کې د سوالګرو د زیاتېدو په اړه د کندهار د یو اوسیدونکي نظر وو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پیکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړی و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جماعت کې په خپله اختري زوینا کې له خلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې نن یې اختر کړی وایي په سګنی اختر کې چې د نورو کلونو په پرتله د دوی په وینا سور دی. اکثره خلک د قربانیو او اخترزو جامو او میوو د پیرودلو توان نه لري.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له غبرګونونو سره هم مل وه. خو د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دې اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی. ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق سي. ما دې د دې منصب لیرې کړي ما ظلمې دي کړي. زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي چې تفرقه یې.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15 په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله اکس پاڼه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دی لپاره یو واخه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي. خو د طالب اوسنۍ او افغانۍ چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څوای. د کابل خار یو اوسیدونکو سید عظیم ازادي رادیو ته وویل
نه سبا غواسان که خو کاروبار ایس نشته دی پیسه نشته دی اختر تجلیل اول دیره مشکل کار دی جما تا تلی معلوموز می کرد دی نور اما غا مخینه کالی ما پا غاره که دی وڑو و وڑی مونگ پا مشکل باندی برابر و دا اختر خو یو اجباری کار دی.
د ننګرهار ولایت ایوی و سیدون که چی نی غوختل پر راپور که نوم باخستل سی هم ورته خبره کوي.
خراب
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14 په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک نمانځي، د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 23.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي، په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او په دې مناسبت د طالبانو لوی مشر له طالبانو او نورو خلکو غوښتي دي چې له اختلافونو ډډه وکړي. راپورونه وایي چې پاکستاني طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراساني پرون په یو بیان کې وویل چې اوربند به د جون پر 14 چې نن ورځ ده او همداراز په 2 ورځ او په 3 ورځ چې د جون 19 ده دوام وکړي. دا اعلان داسې مهال شوی چې پرون د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ولمنځل شو، خو پاکستان او افغانستان د جون په 14 د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د ټي ټي پي د اوربان د اعلان په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې کړي او لومړی مې ترې پوښتلی دی چې د ټي ټي پي د دې اعلان هدف او علت څه دی.
نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړي ده او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ټي ټي پي هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کما حمله زمونږ نه ده تر سترګو شوی، نو مطلب دا دی چې دغه اوربن خو په زیاده سو پوری چې د علت خبره ده. نو په دې تیر وختونو کې ټي ټي پي داسې کارونه راخستي چې اغي وایي چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فایده باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکامونه ډله ګرځول شي دا د اغي د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د اغي همدردی اخستل چې لکه دی وای چې مونږ خو امن خوښو. نو زما خیال چې په ظاهره د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حملو تم ډیر زور ورکړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پښتونخوا په سیمو کې
بالکل د ټي ټي پی خاص کر په کمی چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې په هغه کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان د بیا دې سره لګېدلی ولسوالۍ لکه ډېره اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. د حمله ډېرې زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو گاډي چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي کې سو کسان مړ شوي، تازه په خده غوا. نو د حمله د دې ډېرې زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه څه کم موده کې ډېرې زیاتې شوې.
د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د ټي ټي پي د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوځ لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی، به اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدونه په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم خبرې نه دي کړي او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت دی چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه دی ظاهر کړي او اغي د اوربند کول یا نه کول باره کې هیڅ نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کندز د انتانی روختون ډاکټران د کانګو د ناروغۍ لکبل د دریو کسانو د مړینې خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې روختون کې د کانګو و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې شپږ مثبتې وي. د کابل د اندرابي روختون ډاکټران هم وایي چې دوی اوس د کانګو نږدې لس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
په پلازمینه کابل او شمالي ولایت کندوز کې ډاکټرانو د ګرمې هوا او د لوی اختر د را رسیدو له امله د کانګو ناروغۍ د ډېرې دو خبر ورکړی. د کندوز لانتانی روختون څخه سرچینې وایي چې د روان کال په نیمایي کې په تیره بیا په تیرو دو اونیو کې د کانګو ناروغۍ زیاتوالی د کال د پیل په پرتله 50% ډېر شوی دی. د کندوز د انتانی روختون یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب
په کندوز ولایت کې د وینې ورکولو تب CCHF ولس مشکوک پیښه سبسیوی چې له دې شمیر څخه شپږ مثبت وي او په دې شپږ پیښو کې درې تنه مرسیوي چې یو لامل یې د کانو زیاتوالی دی. کنا یو ډول حشره ده چې د ګرمۍ په موسم کې زیاتیږي او دغه شان د لوی اختر یوه یا دوی میاشتې مخکې هغه کسان چې څاروي پالي له څارویو سره له مستقیم تماس نیولو دغه ناروغي زیاتیږي.
د کندوز پانتانی روغتون کې د کانګو په ناروغۍ اخته یو بستر ناروغ عبدالرؤف حیدری ازادي رادیو ته وویل
په کور کې مې کار کوو، ناروغ شوم، سخت تبه او سخت سردرد مې درلود. شخصي روغتون ته لاړم خو څه یې ونه شو کړی. بیا شخصي کلینیک ته لاړم درمل او ستنې مې واخیستې. دیارلس ورځې کور کې خوم. بیا یو دم د دماغ شدیده خونریزي راته پیدا شوه. بالاخره شخصي ډاکټر راته ادرس راکړ چې انتانی روغتون ته باید ولاړ شم.
هم حاله د پلازمینې کابل په انتانی روغتون کې هم د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډیر شوی. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ارقام را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر
پرون پروختون که در بستر سوی و ناروغان شمیر لس کسا و چی لحقه چخه در دو او دروی وضعیت شو نده
وضعیت شون وخیم بود.
دی کابل دینتانی روختون یو تن ناروغ جان آغا دی خپل ناروغی پا اره ازادی رادیو تزیاد تکڑا
اولا که در بدن وجود می درد کول رو رسید مستسپتال تا همدستی در دوکی می درد کول خپی او تبه را باندی رد لو بزربانی می بوج رد لو.
دکتران وایی دیختر پا ورزو که دی قربانه لامال دی کانگو ناروغی دی خبر دو احتمال دیر دی که چوک دی قربانه پر محال دست کشی و نکاروی لاسی پریشی او چاروی یا وخه پری لامس کری یا وخه پس همه توگه پخنشی دی دی ناروغی دی لازیت والی لامل کیگی. بلخوا پخارونو که دی چاروی و دی بازارونو جوری دل هم دی کانگو ناروغی دی خبر دو یو بل مهم لامل بلل کیگی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان تېره اونۍ ویلي وو چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او شپږ تنه یې له امله مړه شوي دي. د نوموړي په وینا د روان کال په وروستیو دو میاشتو کې دغه شمېره 38% لوړه شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 1244 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې نږدې 100 تنه مړه شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان غواړي د نړیوالو قوانینو په اساس جنسیتي اپارتاید د یو جرم په توګه وپیژندل شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې دا اقدام د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره پکار ده چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له دې دی هاخوا د خزو پر وړاندې د جنسیتی تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په خزو انجنو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیکه توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده ده چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکو همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی. کله چې طالبان حکومت ولي کوي، باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو تازه مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې اوس د سیاست د عملي کولو پر ځای د ماشومانو د ژغورنې وخت را رسیدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤول دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی.
یو میلیارد ساعتونه پر اختیا هم ډیر درسي ساعتونه مولا لاسه ورکړي. زه د هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیرې کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمنې شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوښنونکي دي. موږ د تعلیم په اړه خبرې کړې. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نه همیاشت کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې، د کډوالو د راستنېدو ناورین، وچکالي، سخت ژمی او په دې وروستیو کې ناڅاپي سیلابونه هم راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ له بندیز څه باندې زر ورځې تیریږي. تر دې مخکې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل هم په یو بیان کې له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. اغلی راسل ویلی وو چې افغان نجونې تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید له دوی ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف انګیړي چې له یو نیم میلیون څخه زیات نجونې د زده کړو له بندیزونو اغیزمنې شوي دي. یو شمیر کورنۍ چې نجونې یې له زده کړو بې برخې دي وایي نشي کولای چې نور وویني لونې یې له زده کړو بې برخې پاتې دي. مسکا چې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې او د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته له ښوونځي بې برخې ده. ازادي راډیو ته یې وویل
بې تعلیم او بې تحصیله پاتې شوي یو نماینده معلومه ده، نه هېڅ څه چې موږ په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یې، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سنف خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو، درسونه ووایو. خدای دې وکړي چې په خیر سره بېرته زر شروع شي او وکولی شو خپلو درسو تحصیل ته ادامه ورکړو.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وایزین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له دریو کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم حق تر پښو لاندې کړی چې په ټکو یې دا د نجونو په حق کې یو ستر ظلم دی.
له دریو کلونو راهیسې زموږ د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې ده. له بلې خوا نجونې له زده کړو منع کول د هغوی له انساني او شرعي حقونو څخه د محرومولو په معنا ده، او له بلې خوا زده کړه عبادت ده او د دې زده کړې منع کول ګناه او لوی ظلم دی، لکه د لمانځه او روژې چې څوک منع کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو د خپلې واکمنۍ په دې درې کلونو کې یې د ښځو پر وړاندې تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي. یو له دغو فرمانونو څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې بندیز دی. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د جون میاشتې په پای کې جوړه شي، او طالبانو اعلان کړی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. له زده کړو محروم نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید په دې غونډه کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وشي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د قانوني واکمنو په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې او نیز بس پیلېږي، خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د کندهار اوسیدونکو وایي په کندهار ښار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی. دوی وایي چې د سوالګرو خلک په تکلیف کړي دي، خو سوالګر وایي چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي سوال وکړي او خپلې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي زرینه د سړک پر سر ناسته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو ته لاس غزبی او سوالګري کوي. زرینه وایي خاوندې د هیروینو معتاد او بیکار کور ته ناستی دا له مجبوریت د اولادونو لوږې په سر اخستی او د هغوی د مړولو لپاره سوالګري کوي.
ورته خاوند لرم، خاوند مې روینې دی وروره، هغه چې رام هغه میډه را سوا اخی رسوي سي دغه کوچنی میمونه مې د دو تر څو پورې دا نو خلاص ده کې چې زما پر لارې اخیستی ده، دا سره ټاک ته مې کښېنولې ده.
ګلالۍ بلاغه میرمن چې د کندهار ښار مرکزي څلور لارې شهیدانو چوکي ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي، دا وایي په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزۍ له امله اړ ده چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نه لرم چې خپل عیال ما عیال ته راوړي، زه خپل ساتم، وارث نه لرم، سرپرست نه لرم، خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر سوی چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي، او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابر کړي.
نن محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه وس بیا یې ورده پر سپاله کې خلک په تکلیف کړي. یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ، خلک مجبور دي خامخا یو شی ورکوي، کاغه خپل مریړي کې یو شی ورکوي، خو دې چایو زی بل راسو درې.
زمانم سړي خلاده ولا په خوا د پروسه د دولت سره خښ یو نو چې د پکیرانی سره کم کړل نو اوس بیا ولا ځاتوی پر جامپو پر دګی باندې د پکیران بیا د سينو دولت خوم دا خوای شي چې د پکیران سره کم کړي.
حتم وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
9:30 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې بحث پیلېږي چې موضوع دا ده چې په افغانستان کې پرختیا د اختر د لمانځلو دود پیکه شوی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن حالت دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان جونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان ټیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی ټیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی پرون د لوی اختر په مناسبت پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي دي چې غواړو هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې جنو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره کړو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه هغه مهال په یو فرمان کې ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده، خو له زرو ورځو وروسته لا هم داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویي وي. خیریه ټولنې او ملګري ملتونه د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د 11 کډوالو د مړینې او د 46 تنو نورو د تري تم کېدو خبر ورکوي. د جرمني یوې خیریه ټولنې چې په سیمه کې د ژغورنې یوه کښتۍ لري وایي ژغورونکو یې له یوې ډوبې شوې لرګینې کښتۍ څخه 150 کسان ژغورلي چې 2 تنه یې بېسده وو او د همدې کښتۍ په کوزنۍ برخه کې د 10 کسانو مړي موندلي دي. د ټولنې پر خپله ایکس پاڼه د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې دوی او همکاران یې له دې کبله خپه او قهرجن دي. دا ټولنه همدراز وایي ژغورل شوي کسان یې د ایټالیا ساحلي ساتونکو ته سپارلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ UNHCR نن له دې جرمني ټولنې سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې په دې کښتیو کې سپاره کډوال د سوریې، مصر، پاکستان او بنګلادیش وګړي وو. د اسرایلو صدر اعظم نن جنگي کابینه رنګ کړه. بنیامین نتنیاهو د کابینې غړو ته خبر ورکړ چې د جنگي کابینې په منحلولو سره به اوس د وزیرانو د یوې محدودې ډلې په مشوره حساسې پریکړې کوي. جنگي کابینې د غزې د جګړې له پایله په پریکړو کې مرکزی رول لوبولی دی. نتنیاهو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له ائتلاف څخه دوه جګپوړي وزیران بنی ګانز او ګادي اسنکوټ او د هغوی ګوند هیوادنۍ اتحاد رسمان ووتل. دواړه وزیران د اسرایلو د پوځ پخوانی لوی درستیزان و چې د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید یوه اونۍ وروسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګډ شول چې د جګړې په اړه د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. بنی ګانز او ګادي اسنکوټ تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسیدلی او نور نو د ښاغلي نتنیاهو پر پریکړو اغیز نشي کولای. او کرملن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا سه‌شنبه شمالي کوریا ته 2 ورځنی سفر پیل کړي. د کرملن د بیان له مخې چې نن خپور شو تمه ده چې پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکی پر پیونگیانگ تور لګوي چې له روسیې سره د پوځي ټکنالوژۍ او نورو مرستو په بدل کې د اوکراین په جګړه کې د توپچی، توغندیو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې مرستې کوي. خو مسکو او پیونگیانگ دواړو روسیې ته د شمالي کوریا د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي. پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې اونیز بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. هغو کسانو چې لوی اختر د یکشنبې ورځ پیل کړی د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغو کسانو چې نن دوشنبه پیل کړی د اختر لومړۍ ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نه ور پرېږدي. د ږیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او طنز کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه. خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. پنځه دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژه امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه راسره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغییرات تاسو ګورئ؟
پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت ته ځان سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې پخلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان دومره خوشحالي ګانې به یې بېشانه چې وتلې د سبا ورځ دپاره چې اختر کېده. ماشومان یو رقم، یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکۍ بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول. څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعا ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نخوي په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردان لالهان د په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهان سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړو چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بېکاري، فقر، بې وزلي، یعنی سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په دې په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. زه چې راتلم داسې یم فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په یو حالت دی سره احساسو چی دس دیر ده خوشحالی احساس نکو چی سرکم بزر زور باندی ده قدم خست. ما فکرو که چی پرون دغه موټرانم خپخ کاری دی، انسانانم خپخ کاری دی، زمکه آسمان سرکونه هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دې خفګان مې چې لیده د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا بیچارګي بېوزلي یو اختر د پاره خو ټول هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخېسته او د خپل میلمنو د دراتلو د پاره به تیاریانې نیو، بس جامې به جوړو ماشومانو د پاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خدا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خود ماشومان دی اصل کې هغه ته خو هېڅ هم څه ویلی نه شي.
بلې، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
په بهار کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هېواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي، سره له دې چې د هېواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده، خو بیا هم اخترونه ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپلو ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پکې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر سوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبور سوي؟
لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خدا دی چې په اسلامي نړۍ کې، په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري، د اختر هغه کلنې فرق لري. تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي، خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپله باعث کیږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي، چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفګان وجه هم کېږي، چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه لمانځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوږې جانې، که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
څنګه که دا حالت دوام وکړي، او اوس هم چې زه وینم اول کال نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. افغانان څه ووایمه چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې یو مناسب غذا نه لرو، یو بچا خبره یو سالم تفریح لرو انسان خودی شان ته بیخی ضرورت لري او بیا ته دغه جنسونه خو یا مسلمانان د پاره دومره د قدر وړ دی دومره خوښي راوړي دوی ته دومره ښه حکمتونه پکې دي چې نه باید ښه استفاده وشي په خوا یادېږي مې دغه میرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړه چې تورتن سهار پرې د شپې په دې نکري او بنګړې اچولو ښایسته جامې به دوی کولې رنګا رنګ او بیا تر سهاره پورې ټپې به یې ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی اوس هم دغه شان کله کله دی کې اوس کم کم پروسه ما ولیده دا دومره خوند کوي که نه. دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي تصویر شوي او هر ټپه چې د اختر په مناسبت زه فکر کوم نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي دا د دنیا په اندازه ارزښت لري. دا هره دانه یې او زه دا درته وایم چې زیاتره یې رفی صاحب ویل چې پښتنې میرمنې البته په مجموع کې د ټولو اقوامو میرمنې شاعران دي په دې چې دغه لنډۍ جتوي مال دی دا کاکړې غاړې تره ښځو ویلې دي. که چیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي که ته لازم بولې چې زه یو څو دانې خو ووایم. کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوانه خان د خوشحالېږه سبا اختر دی په سرو شونډو به دې وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاونده ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه. اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډېره خوشحالېږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خوبی ته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خورو ته تللي خلک دوی ته نه راځینه. او داسې نور ډېر لنډېګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي. افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودل چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څونه زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو. اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم.
بله مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوږې جانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بېلابېلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شانداره توګه ولمانځي؟
سلامت اوسئ. بنداله چې یوه خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کدرونه له هیواده بهر کړه وکوله. دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده دی کولی شي خپل دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپل سره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي د خپل وسره څوک چې څومره وسه لري هغې خپله مرسته ترسره کوي او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره واړوند د نورو دوستانو لپاره، ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده، او دا باید لا زیات شي او لا منظم شي، سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې، د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تند تر سره کوي، د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم، نو او دی بیت دغه هڅه لا پراخی کی، او بلداله چې اختر چې سره د دې چې یو کم رنگی دام ده، په خو به اختر خلکورون ته تګوراتک ډیر زیاتو، د نوی ډیجیټلایزیشن سره په رامن سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شو، ځکه اکثره وخت کې مبارکیانی او د دې ورته نور د اختر او تګراتک دا د ټلیفون لارې یا د نورو ټولنیزو رسنیو لارې تر سره کیږي. نو په بهر کې مشت افغانان ټولنې باید په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کړي، سره له دې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغوی خپله هڅه کړې ده او افغانانو سره خپله همکاري د خپل وس سره ترسره کوي. خو په ټوله کې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي، نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې دا کار سره ترسره شي او دا کار سره وشي. نو بیا بل خبر دا ده چې باید موږ ناهیلم نه اوسېږو، او سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هرو حالاتو کې، افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې دی پردیسۍ دا سخت مزاسه کړی ده، چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړي دي په ټولو ډېری هېوادونو ته، ایران، پاکستان، اوس مهال اروپایي هېوادونو ته، نورو ته، او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده. که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې، خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې، واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو په میلیونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه په خوا بچي ترسره کېدل. په ټولو سیمو کې، ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې ترسره شي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی، که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي؟
زه فکر کوم چې لمړی عامل بای د هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترېزو کړنو په حقله باندې ټیټه کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه وي، د نوي کالو وسې نه وي، د تګ راتګ وسې نه وي، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګه کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي، هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثره کړي دي، او د بعضي کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو دپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په خوځ باندې چې په افغانستان کې کم محدودیتونه راغلي دي دا هم تر ډیره کچا پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي او ښځې فعلاً په یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامله فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبانو ځینی مشران په ځینی مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي بیرته خپل درې څخه تر شاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري آیتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولي له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډېره حدا پورې وست اقتصاد او د غرب سره نږدېواله د غیر په د سیاستونو په او په تراس کې او تر ډېره حدا پورې په دې ورستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی ووایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغیو او دغیو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغیو هغې ته په کتو سره فعلاً اقدامات کوي. خو په بل شکل کې بیا په افغانستان کې موږ یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دین نه څه د سیاسي د لحاظ او څه د دیو په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دي هغه د کړنې تر سره کړي چې تر ډېره حده پورې زما په اند په اوسني شرایطو کې ډېر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي او د دې سره هم اند او همغږي هم نه دي. نو تقریبا موږ ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسائلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوی دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د تا صحیح عمل نه دی ویلې. په طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیران لپاره په توپیر کې یو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلي یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولی شي؟
بل دا خو ډیر ستونزمن کار دی. یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبښي او د تیارو په لور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې همه خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل ترسره کړي. نو هغوی ته ماشوم یې کم کړه اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی د هر چا کور خو نږدې نه دی خو هغه کرایه ورکوي هغه د ژوند د مخته وړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي ته باور وکړه سلګونو معلمینو مې چې ولیدې وي هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دی هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي او اوس مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمینې دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغه د پاره دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدامون چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره وطن مالیه په موږ خدمت کوي او هره لحظه کې زمونږ د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې پر رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسې. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل د ځوانانو نړیوال مرکز مشر.